شي پکار ده د دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده، یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدله چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده، دوی هر وخت جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس یې وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي، که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه دو منظور پښتون چې څه علي سره کړی ده دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړی ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړه شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم در تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وقتی رسو پر لے پختہ نہ کہ جرگہ بہ کامیاب شی کنہ بے تاسو پولیس تم اشارہ اکڑ چھ منظور پشتین خپل ہم دغه وینا کی ویلی دی چھ کم پختنو پولیسانو چھ پی ٹی ایم پغڑو بانی بلویانو مانی دغه میدان کی تشدد کھڑے دی نو دوی بد سرنگا خپل کورن تتللی وغه پختنو میندو با دوی ته ډوړی خي او دوی نه بداته پوسنه کړی چې تاسو ولې په خپل ورونو باندې دغه تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډیر زیات وایرل شوی دی په سوشل میډیا کې، خو زه دې تر ازمه چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتون کړي، مشال ډیو دغه سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولې دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دي او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستي شو دوی دغه سیمه نه وځي. نو دغه نه دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم ملته کې د امن لپاره پاتون کوون کې دي، مظاهره کوون کې دغه سره ولاړ دي. یو د مدار چې د وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي، او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي، د خبر پښتونخوا برخه ده. نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافی برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای به بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خود د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي، نو دا غي د وچینه. خو سیمه کې چې به څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کی، ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت، مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي، خو به چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کوم پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره. نو دینه داسې بریخي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
او مننه مو
وبخي او بل ماده خبره کوله چې ټولنه غټ خند یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دې نه ریږي چې منظور پښتون د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه تاوانونه ورولې څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لادرکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلې دي په وزیرستانونو کې داسې خلکو چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپې ته لګمږه سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دي یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست د غنيري
مننه مومن صاحب لشيرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شيرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتين څرګندونه لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میاندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته پڅ سترګ ګوري دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهه او بربادي د جوړولو د پاره تو روانه پښتنو وطن یو جرګه کول چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي زه یقین لرم ستاسو ستاسو مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داول چې نن د ډوډۍ خړلې دا پاغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لره کول لپاره راټولېدل ما هغه په قانې مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه لرکا ته یقین و منځ ما دومره یقین دي چې هغه مور بستا ده د تنخواه او ډوډۍ و نخړي
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شو لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پر لټونه یې کړی دي او د پی ټی ایم په ګټه خبرې کړی دي لکه څنګه چې محمد صاحب ویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاری سي ل منظور پښتین سره په غیښ پښتنه کوي او د هر کلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو داسې ښکاری سي د پښتانه پولیس دوزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې یالته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري او بل د پولیس تر څنګ او تر فوز هم د پاکستان پوځیان یا ایسای او سره بلدان ډیر په مشکل او د پښتنو په سیمه پوځیان ډیر د دې ځای په ځای کړی ده خو د کوم سرګونه چې میلما وکړه چې دومره کسان پی ٹی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ټول پولیس والا دوی یو په پام دی پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدل چې زما ډیر دوستان پاکستانیان او ګاونډیان دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل ولوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پښتنه وکړه ولې چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو و اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې نظمۍ جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو لپاره جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې سنوزه و دغه سنوزه ختم شي او کبیا ما مخکې وایله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې شویل و ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینا پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو مت شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپایلې مولې
مننه شیرزاد مومن صاحب دلته یو بل پښتنه د پاره وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشتې کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم د دوی مخ نیولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار درولې او غونډې ته ونه رسید، نو لدی سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دي نه خلق را روان شوی دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوی دي، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېد چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده دا بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته
جرګې ځای ته
دغه بخشي ویډیوګان خو ډیر خلک نشته کاری،
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغوی راشي پولیس دوی څخه سر پلندې دي، دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوس نه مزاحمت وکړي، لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټې مسلسل د پولیس سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاس باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره، نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېم شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی، نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي، لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیپولانه د بلوچستان پښتون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلی دي او لګي موږ خلک راټولو، نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده د په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وټوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خل رسیدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للما، هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلې چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونو آبادی ده، نو څنګه به منې کې خلک داسې به د خیبر
خو خپل پېښور هم دي ریګی للم ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تلل، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي؟
زما خیال دا څه دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تلې چې خلک ځان رسې په هر طرف کې رسې کنه، خلک ځان رسې پیدل هم ورتلې شي د پېښور نه خلک اوی ته او ورزیم دغلته د دین بل دا به د مردان او چارسدا دا ټولي ضلع یو بل سره تړلې دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي، نو د دې مخه دغه مریم نیول ګراندې بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا ندی کړی چې په پیټم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې د غبري زمواري غستې ده، نو دغه هم هغه مطمئن نه چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خو تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پیټم سره د دوی دنه اختلاف وجه تاسو څه ښکاری؟
زه به کوم د دوی هغه پښتونوالی ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي، دا دوی نشدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقه خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظ دوی تی تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوه دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامي کی دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلی ده او مبارزه کوو او حق د هغه ځینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار دي. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي کوي.
شیرزاد صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدی چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه وکړو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او به دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبول لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامی دی که هر څو ته د ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزاد صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
آزادی ملما
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د ازادی ملمه مونند داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیسته او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو باسنو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. خای تاسو ډیر لنوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څموده مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره زما پورانم حکمت لازمی دی نکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیم پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللی وو د یو څه موده وری وه د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د 12م علي لیسنه فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسنه فارغ شولم. دا هغه نه وروسته په کابل کې اوسېدلم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مي ډېر وخت تېر کړی.
ډېر دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بیرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول له یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سو کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سقوط کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیري سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیري سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلي د زده کړې تر څنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل یې وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې راسره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې راسره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي، او هغه څخه لیرې وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښې دی. نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه د په دې پورې مړه د څومره توانایی لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیری نو هغه ته په کتوباني ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد می لورکی ده دریا، د دوه نیمو کال ده، ډېر هوښیاره ډېر زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد می تازه پیدا شوی دی، همت نوم پوری شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسې؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته. تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اول ماستر می پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماستر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او ماشین زفره ته تللی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې را ټول دا خبره دې ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلود چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلود. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بیرته کشولو وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چیرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم همسي ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېرېږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت زمور د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې لپاره ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستول موږ پر دې باور باندې و چې جنگ د حل لار نه ده، باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ لپاره ځینې اقدامات وکولای شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 1000 طالب بندیان زموږ مخین پاتې شو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زندانی کېږي باید اکلن د دې سره داسې کومک وکولای شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دې له کېږي دې بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نو باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي نن په کابل کې ناست دي په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همیشه په دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنگ د حل لار نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اما اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شای چې امریکا او غرب ملاتړلې و، آیا دوی پر سولې متقید دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلې سي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ، په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوی وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 املاکی امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډیر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی شي. مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کومه اندازې پورې چې زه په خبروم دی سولې ته لیواله وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله او د حقوقو پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایل کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم، هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوحه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي، یا څوک دي وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم کې بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودري، د سول د لارې جنګ ودري. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدل. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي، یاره عزیز نه دي، د دې د کردار راځي نه دي. نو زه فکر کوم به مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نوم موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوي چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري منافع لري هغه د دې چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافع په اولویت کې قرار لري دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو د پاره د فابریکو د پاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولای شي چې اقتصادي اړخ دی چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي بیا د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي دا چې چین به وکولای شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نو وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړی دی هغه ډیر ناچیز و نه د افغانستان پخوانی دولت ځنې خوشاله زما په نظر باندې چین یو تجارتي معاملې غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړئ او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره اغاړي کې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوته یې د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نسی کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري اقتصادي منافع لري مګر چین د دې توانایي خپله نه لري اگر چې پیسېدار دی امریکا هم قرضدار ده مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دی یا په نورو غریبو مملکتونو کې دی دومره ډیر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي چین ډیر زیات تجارتي فکر لري هغه که یو اروپي مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي نو دا افغانستان د پاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولای شي د افغانستان د پاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان د مشکلات څخه راپورته کی
زمي صدر بحث ډیر زیات سیاسي نشي په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي لږه مثبت نه کړي پایل کې خوږه خاطر لري یعنی خوږه لکه چې خوږه ډیره دي که څنګه
نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چې دي خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب او دا یو حقیقت دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه
خو اعظمي صاحب ډېر که داسې بدبینونه اوسېږو له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږې خاطره راوباسي
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شوم چې ووزم امنیتي تهدید ډېر لوړ و او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي هغه دا دی چې د اګست 15 چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شوم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکم اولادونه مې وري ژوند وکي او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم
ازمي صاحب ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ بلې قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت ازمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو انتیر کړی دي
تقول مخت لا لا قل دل به تر تر لا لا قل سري شنديت ملدي سري شنديت ملدي لا به تر تر مل مخت لا لا قل دل به تر تر لا لا قل مخت لا لا قل دل به تر تر لا لا قل دار کمالا زمچم چی پری شنی کری خبری مشتی که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخ دلالا گل دیلا به تر تر لالا گل مخ دلالا گل دیلا به تر تر لالا گل